څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ چې پر شاهین قلی اردو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیز پر ځای نوی سرپرستان ټاکل شوی، او د امریکا دفاع وزیر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سلم چاپیریال 19 پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي اروپایي ټولنه له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو د کریمیا د الحاق په خاطر بندیزونه به جاري وساتي، او د فرانسې د ولسمشرۍ د لومړي پړاو په انتخاباتو کې ایمانویل ماکرو او مارین لوپن تر نورو مخکې دي، او دوی به په دوهم دور کې بیا سیالي سره وکړي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. یونما په حکومتي توقيف ځایونو کې له نوړه چلند او شکنجه اندېښنه ښودلې. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي، او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل تر څو د وو سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای کاندید وزیران ور وپیژني. بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په حکومتي توقيف ځایونو کې له نوړه چلند او شکنجه اندېښنه ښودلې ده. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو لخلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د توقيف شویو کسانو شکنجه او ورسره د ناسم چلند دوام د جدي اندېښنې وړ ده. دغه راپور د هیواد د بیلابیلو سیمو په 28 توقيف ځایونو کې د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې د 2018 کال د ډسمبر تر 1 نیټې پورې د جګړو سره تړلیو 4 بندیانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي. دوی چې نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبري کولې وویل چې دوی په دې اقدام سره وغوښتل تر څو یو بې ساری زړورتیا او اخلاقي بنسټ وخی. خغلی حبیبي وویل چې د ملي ګټو په خاطر له خپلو شخصي ګټو تیر شوی. همدارنګه خغلی شهیم وویل چې له ولسمشر غني او اجرایه رئیس څخه غوښتي تر څو د دې استعفا ومني. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز قدم شاه شهیم له خپلو دندو استعفا کړي، او ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی استعفاوي منلې دي. خو په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر لوی درستیز او د 209 شاهین قلی اردو درې قمندانان پر یاد قلی اردو وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو له دندو لرې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 8 داعش جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرو 24 ساعتو کې 8 تنه داعشیان وژل شوي دي، د 950 تنه نور ترهګر وژل شوي دي، 12 تنه د دوی ټپیان دي. په دا زموږ عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزنی، بغلان او هلمند ولایتونو کې جریان لري.
خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه سند ویلي. او د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل تر څو د وو سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران ور وپیژني. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په دې مسلې کې هر ډول ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل دی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اوري.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بیلابیلو مهمو مسایلو په موسکو کې خبرې کړې دي. فدریکا موګرینی ویلي اروپایي ټولنه له روسیې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا هم نشي منلی چې موسکو د په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره نوي زمیمه کړي. موګرینی ویل په همدې سبب بندیزونه په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست سیاست مشری اغلی مگرینی هم در زویل دا در روسی دا حکومت دنده دا سوخ پل ادبا او دو جنسیت خلق وساتی. در روسی دا بحرانه چار وزیر سرگی لاوروف هم مخی تردی چه دا اروپای طولانی دا بحرانی سیاست لمشری فیدریکا مگرینی سر درسانه یو لحضور پرت بش پدی خبری وکری و ویل چه روسیا او اروپای طولانی لسخت پراواتی ریگی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر دفتر ویلی وو اغلی مگرینی به روسیې ته په خپل لومړني سفر کې د اوکراین، لیبیا، ایران او نورو دواړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې به منځلاری کاندید ایمانویل ماکرو او ښی اړخې محافظه کاره کاندیدا مارین لوپن سیالی وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د مې په اوومه ترسره کیږي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت نن وویل چې د نتایجو له مخې کاندید ایمانویل په لومړی دور کې نږدې 40% رای ګټلی او مارین لوپن هم 25% رای اخیستی دي. تر دې مخکې وړاندوینې هم داسې وي چې ایمانویل ماکرون به تر خپل سیال مارین لږ مخکې وي. ایمانویل ماکرون د نتایجو تر معلومېدو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل:
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
د وی په 15 ورځو کې هیله لرم چې ستاسو ولسمشر شم. یو جمهور رئیس د فرانسې د ټولو خلکو لپاره د نشنلستانو په د خطر په وړاندې په وطن د رښتینو مینانو د خلکو جمهور رئیس. تر لومړنیو نتایجو وروسته سمدستی د یورو بیا 2% لوړه شوه. ایمانویل ماکرون په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو سرسخت پلوي دی، خو د دویم پړاو بله نومانده مارین لوپن یو محافظه کاره بلل کېږي چې غواړي له اروپایي ټولنې ووزي او یورو هم د خپلې ملي پیسې په توګه ونه چلوي. دنمارک ویلي روسي هکرانو د دغه هیواد د دفاع وزارت ایمیلونه هک کړي دي. د دنمارک دفاع وزیر کلاس یورت فریدریکسن یو ورځ وروسته له هغه د خبره د ماسکاو په ناوړه سلوک انتقاد وکړ چې د یاد وزارت په ایمیلونو د روسي هکرانو د حملې رپورټ خپور شو. پرون د دنمارک د سایبر امنیتي ادارې رپورټ خپور کړ چې د دفاع وزارت د کارکونکو ایمیلونو ته په 2015 او 2016 کلونو کې د روسي د واکمن نظام پلوي هکران ورننوتی وو. د دنمارک دفاع وزیر ښاغلی فریدریکسن دنمارکي رسنیو په خبرو کې ویل که څه هم په هک شوي ایمیلونو کې پوځي رازونه موجود نه و، خو دا مهمه ده او باید دا ډلې چې د روسیې په استخباراتو او حکومت تړلې دي لیرې کړی شي. د دنمارک دفاع وزارت ایمیلونه د APT 28 پلی توپان ډک ډلې هک کړي، هغه ډله چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI هم د امریکایي لوړپوړو چارواکو پر ضد په انټرنټي فعالیتونو تورنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما نن وروسته له هغه چې له سپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې کوي. اوباما چې کله ولسمشر و وروستۍ وینا یې هم همدې ښار کې کړې وه. د شیکاګو ښاروال راهم ایمانویل وویل ویاړي چې باراک اوباما د پخواني ولسمشر په توګه خپل لومړۍ وینا شیکاګو کې کوي او د واک پر مهال هم وروستۍ وینا په همدې ښار کې کړې وه. په شیکاګو پوهنتون کې به اوباما وینا کوي او وروسته به د هغه په نوم یو کتابتون هم پرانیستل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دوه سوه نهم شاهین قول اردو پر قرارګاه له حملې وروسته ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره سرپرستان ټاکلي. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ د غور په حال کې ده، د متحدو ایالاتو دفاع وزیر کابل ته رسېدلی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت او افغان حکومت چارواکي وایي پر اچین ولسوالۍ د امریکا د تر ټولو لوی بم غورځولو د طالبانو پر فعالیتونو اغیز کړی.
په داعش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ډېر کسان یې وژل شوي، ډېرې ټپیان شوي دي. په مرکز یې چې ستر مرکز و د دوی هغه زموږ لاسته راغلی دی، دوی تر نوتلي دي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په جرمني کې د سیاسي پناه لپاره د کم شمیر افغانانو غوښتنلیکونه منل کېږي. په دوهمه نیمایي کې مو د انصاف په لټه کې اونیز بحث کې د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې د درسي کتابونو د نشتوالي پر ستونزو رڼا اچولې.
مونږ د مدیریت معارف نه تقاضا کوو چې مونږ د کتابونو کمبود دی، تر اوسه کتاب هم کمبود دی، باوجود د کتاب هم کمبود دی.
د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر وایي د یو لړ ستونزو د حل او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره له خپلې دندې استعفا وکړه. د 209 شاهین قول اردو پر قرارګاه له حملې وروسته ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره سرپرستان وټاکل او د پخوانیو د دفاع د پخوانی وزیر او د پخوانی لوی درستیز د استعفا غوښتنلیکونه یې ومنل. د دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبي وروسته له دې چې د ولسمشر لخوا یې استعفا ومنل شوه وویل راتلونکي وزیران هم باید د ستونزو پر مهال له خپلو دندو د استعفا جرأت ولري. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د دفاع پخانی وزیر عبدالله حبیبي او لوی درسیز قدم شاه شهیم د خپل استفاګانو دلایل د یو شمیر ستونزو موجودیت خي. دوی د دوشنبه پورې وروسته تر هغه چې استفاګانی د ولسمشر لخوا ومنل شوی په یو خبري غونډه کې را سرګند شول. که څه هم دغه دوا پخانی او چارواکو د دغه ستونزو په اړه هیڅ هم ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغو سرتیرو په شان چې د جنگ په لومړی کرخه کې قرباني ورکوي دوی هم قرباني ته حاضر دي. عبدالله حبیبي خپل کار خپل اخلاقی مسولیت یاد کړه وی ویل چې هلمند د په تک سره په دفاع وزارت کې شته ستونزې حواری شي.
یو مقدار ستونزې موجود وي، نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ته لازم و چې د ملي ګټو د ساتلو په خاطر باندې لکه هغه سربازان چې په جبهه کې قرباني ورکړي ما ته هم دغه لازم و چې زه هم د قرباني ته ځان حاضر کم او یو اخلاقی تاداب پریدم چې په آینده کې د دفاع د وزیر صاحبانو په مخ کې ستونزې پیدا کیږي نو دوی باید دا اخلاقی جرأت لکه چې دغه اوس ما کړی دی چې د دې ستونزو د حل لپاره او د ملي ګټو د ساتلو په خاطر باندې باید قرباني ته حاضر وي.
په ورته وخت کې ولسمشر ایمانی خبر ورکوي چې دفاع وزارت د دغه دوو چارواکو استعفا وي د ولسمشر لخوا منل شوی او ډیر ژر به نوي سیري دغه وزارت ته وپیژندل شي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دو مقام توانند در
بخش های دیگه دو چارواکی کولی شي د امنیتی سکتور په نورو برخو کې دندې واخلي او د دوی پر ځای به ډیر ژر دوه نوي کسان معرفي شي. یو شمیر ناتایید شوي راپورونه وایي چې د کورنۍ او چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال تاریخ شاه بهرامي د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او د پکتیا د قول اردو قماندان شریف یفتلی د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د دفاع وزیر او دغه وزارت لوی درستیز په داسې حال کې خپل دندې پرېږدي چې د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو د وسلوالو په یو ډلهیز برید کې نږدې 240 تنه وژل شول او لشپېتو ډیر کسان پکې ټپیان شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرې شوي اعلامې له مخې د بلخ تر پیښې وروسته د افغانستان د څلورو قول اردوګانو قماندانان هم بدل شوي. د 200م ظفر قول اردو قماندان امان الله د 209م شاهین قول اردو د قماندان مومند کټوازی پر ځای ټاکل شوی دی. دفاع وزارت له دې وړاندې د امریکایي چارواکو لخوا په کمزوري مدیریت تورن شوی او په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن 15 میاشتې وړاندې په دفاعي سکتور کې د فساد په موجودیت اندېښنه خودلې او ویلي وو چې په اکملاتي برخه کې فساد او په دفاع وزارت کې غفلت د دې لامل شوی چې افغان فوزي قرارګاو ته په چټکه توګه خوراکي توکي د سخلوبو او چیزات ونه رسیږي. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې لدن دي صفای او اخلاقي مسولیت دی او هیڅ کله په کارونو کې د نیمګړتیاونه د تیښتې په معنا نه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
مسولیت اخلاقی است که یک شخص به اصطلاح در برابر یا منکار
که دا یو اخلاقی مسولیت دی چې یو کس د خپل حق او کارونو په وړاندې چې پکې پاتې راځي او فکر کوي چې زدل تنور غټور نه يم او باید لدن دلار شم دا پریکړه کوي. دا د کار یو برخه ده او استعفا په هیڅ ډول له استعفا څخه د مخه د شخص قانوني مسولیتونه لمنځه نه وړي.
زمانه کې استعفایشان منظور نشوان طبق قانون از عملکرد خود مسول هستند.
د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز په داسې حال کې خپل دندو استعفا ورکوي چې ولسی جرګې د دفاع وزارت دغه دوه چارواکي د چهارشنبه په ورځ خپل عمومي ناسې ته استجواب کړی دی. دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي یو ورځ وړاندې ویلي وو چې که دغه چارواکي د شاهین په قول اردو د جمعې د ورځې د حملې په اړه د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړي نو په وړاندې به یې د استعفا غوښتونکي شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو په نظر له دندې استعفا اخلاقي جرأت دی که اخلاقي مسؤلیت؟ همدارز غواړو پوه شو چې تاسو دا مسله څنګه ارزوئ چې هغه چارواکي چې په دنده کې د پرله پسې پاتې راتلو باوجود بیا هم پر خپلو دندو پاتې دي او نه غواړي چې استعفا وکړي یا د استعفا دغه اخلاقی جرأت د دفاع د پخوانی وزیر په وینا او د زمونږ د کارپو په وینا اخلاقی مسؤلیت نه لري چې د دندې نه په خپله دنده کې د پاتې راتلو له کبله استعفا وکړي. د دوی د کار ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره ولیکئ، اس ایم ایس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د څرنګوالي ارزونه ده. لکابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصيل.
ټاکل شوی ده چې ښاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. یوې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته ولیدي چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د راتګ هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزونه او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څرنګوالی دی. دا دویم لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې د امریکا د نوي حکومت د کار له پیل وروسته کابل ته سفر کوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې او هوکړه وسی. د امریکا د دفاع وزیر به په افغانستان کې له میشتو سرتیرو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره یې کتلی وو. دا دویم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې واک ته د ډونالډ ټرمپ له رسیدو وروسته کابل ته سفر کوي. مکماستر مخکې ویلي وو هغه طالبان چې سوله نه غواړي باید مات سي، او پاکستان ته یې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو د جنګي الې په توګه استفاده ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان سیالي د دوشنبه په سهار افغان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه او ومنل سوه. همدا شان د افغانستان لوی درستیز هم له خپلې دندې استعفا ورکړه او ولسمشر د هغه استعفا ومنله. په دې په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې داری پلاوی هم افغانستان ته د ښاغلي ماتیس سفر مهم بولي او د افغان حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزې او د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو په اړه د امریکا دفاع وزیر ته بشپړ معلومات ورکړي. د ولسمو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر سفر اشخاص بلند رتبه امریکا
افغانستان ته د امریکا د هر لوړ پوړي چارواکي سفر ګټور تمامېږي، خو په دې شرط چې زموږ حکومت وتوانېږي واضح پیغامونه ورته ولري. څو امریکایي پلاوی د افغانستان وضعیت ښه تحلیل کړي او ترامپ ته قناعت ورکړي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې منشي فضل فیصل سمی افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر د دوړو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو او پراختیا لپاره مهم بولی.
ما دوه پیغام درم د حکومت افغانستان. اولی شي کې
زه دوه پیغامونه لرم. لومړی دا چې افغانستان باید د پاکستان په اړه د امریکا سیاست ته بدلون ورکړي او دوی ته قناعت ورکړي چې اساسي ستونزه په پاکستان کې ده. په دویم قدم کې افغان ځواکونه تجهیزول دي.
له بلوري د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولبلجی په دې باور دی چې د ډونالډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان په اړه دقیق تصمیم ونیسي. د دې په وینا د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت خوالی او دغه شان په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو ځپل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په کاري لومړیتوبونو کې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو د امریکایي پوځیانو ستره بری بمی حمله وبخی بریالی و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت وایاند ازادي رادیو ته ویل لدې حمله سره د داعش د مرکزونو جوړښت په بشپړ ډول لمنځه تللی او دا ډله د ماتې په حالت کې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت تازه ورکړل شوی شمیرې ښیي چې په دې بمی حمله کې د داعش ډلې شپږ نوي کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت وای د دوی د ارزونو لمخې لومړنۍ پایلې خی چې د امریکایي پوځیانو په دستره هوایی بمی حمله کې د داعش ډېرې مرکزونه لمنځت للی نو ځکه ویلی شي چې دا یوه بریالۍ حمله وه. د غوس ملاتړ د ماموریت وایان بل سلون وای چې په دې ستر بمی برید سره د داعش هغه مرکز هم لمنځت للی چې د سړک غاړې بمونه پکې جوړېدل.
د ارزونو لمخې د تونلونو جوړښت لمنځت للی چې دا یوه مثبته خبره ده او د دغه برید له امله د سړک غاړې په بمی حملو کې کمښت راغلی ځکه په همدغو سیمو کې جوړېدل چې اوس هیڅ هم نشته. مونږ باور لرو چې د جی بی یو 340 بم په استعمال سره خپل هدف ته ورسېدو.
د روان 1306 نوي لمریز کال د حمل په 23مه نیټه ماښام مهال امریکایي پوځیانو د ننګرهار په چین کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم چې د بمونو د مور په نوم هم یادیږي استعمال کړ چې د دغه ډلې لسګونه غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د دغه سترې بمي حملې په اړه په کور دننه او بهر او په ځانګړي ډول د سیمې خلکو خپل مثبت او منفي غبرګونونه وښودل. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په داعش ډلې د دې بمي برید تاثیرات خورا زیات دي. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې چې لا هم پای ته نه دي رسیدلې ښیي چې په برید کې د 1300 بهرنیو قومندانانو په ګډون نږدې 200 داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
داعش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ډېر کسان یې وژل شوي، ډېرې ټپیان شوي دي. په مرکز یې چې ستر مرکز و د دوی هغه زموږ لاسته راغلی دی، دوی تر نه وتلي دي، یا وژل شوي یا ټپیان شوي یا تښتېدلي دي. نو دا مورال د داعش باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. یو هغه وسلې او مهمات چې دلته ساتلي وو
خغلی وزیری وویل چې دا چین ولسوالۍ په مامند تنګي سیمه کې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان ځانګړو ځواکونو هوایی او ځمکني تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي چې دوی به په سیمه کې د داعش ډلې د بشپړ لمنځه وړلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي او همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا د تر ټولو لوی بم غورځول یوه ستره بریا وه او په دې حمله کې یو زیات شمیر د داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ یولس ورځې مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مشکوکو پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځوه. له هغې پیښې 8 ورځې وروسته وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو ډله ییزه حمله وکړه. له 2000 لومړي کال راهیسې چې وسلوال طالبان له واکه پرځول شوي دي دا د خپل ډول تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. ځینو افغان چارواکو او نورو انتقاد کوونکو د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پالیسیو انتقاد کړی. د رویټر خبری اژانس په حواله سالی محمد سالی نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم یولس ورځې مخکې وکارول سو. خو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو د وسلوالو طالبانو ډله ییزې حملې د نړۍ د مطبوعاتو زیات پام ځان ته واړاوه. دغه حمله د جمعې په ورځ وسوه چې له کبله یې په لسګونو افغان سرتیري ووژل سول یا هم ټپیان سول. اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا وسلوال طالبان د افغانستان امن ته لوی ګواښ دی که داعش ډله؟ په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي میرویس یاسینی ویلي د افغانستان د امن او ثبات لپاره تر ټولو لوی خطر وسلوال طالبان دي، نه داعش جنګیالي. د پخپلو خبرو کې ویلي پر داعش تاسو تر ټولو لوی بم وغورځوه. خو د طالبانو په باب څنګه چې هره ورځ په لسګونو کسان وژني. رویټرز اژانس لیکلي که څه هم په کابل کې د امریکا د پوځ قومندانۍ پر شاهین قول اردو د حملې په اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ تر حملې څو ساعته وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ به وي. د اژانس په حواله دا مهال په افغانستان کې نږدې 9000 امریکایي پوځیان دېره دي چې د دوی شاوخوا 2000 یې افغان ځواکونه روزي او همکاري کوي. واشنگتن د افغان قواوو د روزنې لپاره چې وکولی سي په بشپړ ډول امنیتي مسؤلیتونه واخلي په میلیاردونو ډالر لګولې دي. امریکایي سلاکاران د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په وړاندې په مستقیمه مبارزه کې لږه برخه اخلي، خو د تروریزم ضد یوه محدوده نظامي قطعه چې شاوخوا 1500 سرتیري پکې برخه لري د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه کې ونډه لري. خو د دوی عمده هدف القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي دي. رویټرز اجنس لیکلی داعش ډلې په افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګڼو وژونکو بمی حملو مسولیت منلی دی. خو زیات تحلیلګران په دې باور دي چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي یو اساسي خطر ګڼل کیږي. خو په واشنگټن او کابل کې مقاماتو دا نظریات رد کړي چې وسلوال طالبان دي کوم جدي خطر وي. دا خبره کریستوفر کولیندا کړې ده. دی د امریکا د پوځ پخوانی افسر دی چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی او د شخړو لپاره د ستراتیژي په یو امریکایي مرکز کې وظیفه درلوده. د دې په خبره امریکایي چارواکي تمایل لري چې د داعش او القاعده په څیر پر نړیوالو ډلو تمرکز وکړي. خو افغان چارواکي پاکستان او وسلوالو طالبانو دغه رس په دې ډلې پورې نورو تړلو جنګیالیو ته د لوی خاطر په سترګه ګوري. رویټرز د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د وروستیو کلونو تګلارې ته اشاره کړې چې په باور یې هغه وخت په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په مستقیم ډول پر طالبانو له حملې ځکه ډډه کوله چې هیلې درلوده دغه ډله شي د سولې مذاکرو ته حاضر شي. اجنس په کابل کې د افغان چارواکو خوښنۍ ته پام اړولی چې ویلي دي امریکایان نه دي توانېدلي د وسلوالو طالبانو او پاکستان پر ضد تر ممکنه حده جدي اقدام وکړي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي په پلمه سختریزي وسلوال ګماري او ملاتړي کوي. خو پاکستان د تورنه ردوي او وایي دغه هیواد خپله د هغو ډلو لخوا هم چې په افغانستان کې فعال دي د تروریزم قرباني دي. په ولسي جرګه کې د کابل استازي محمد فرهاد صدیقي ویلي وسلوال طالبان په افغانستان کې یوازنی لوی چلنج نه دی، خو له بده مرغه چې د دوی د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او افغان حکومت د دوی د لمنځوړلو یا هم مذاکرو ته د هغوی د مجبورولو لپاره څرګنده تګلاره نه درلوده. شغلی صدیقي ویلي د بمونو مور پر داعش ډلې واچول سو، خو باید تر پولې هاخوا هم د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د هغوی د روزنې پر مرکزونو هم یو بم اچول سوی وی. افغان حکومت ویلي چې د سختریزو وسلوالو د ځپلو لپاره کلک هوډ لري. د دې ترڅنګ سولې ته د رسېدو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نړیوالو ځواکونو ویلي چې د سختریزو وسلوالو د ځپلو او د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای ک اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا په وړاندې خپل دریز معلوم نکړي، خای له واشنگټن سره دوستی پر دښمنۍ بدل شي. خغلی خلیلزاد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا به د نویو تګلارو په پلي کولو سره اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو پر پټنځای بدل شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریان ازادي رادیو ته ویل چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې دوستانه دي. په دې اړه تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
که څه هم پاکستان تل له ترهګرو سره د رښتینی مبارزې خبره کړي، خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید د افغانستان په اړه له امریکا سره خپل دریز معلوم کړي. زلمی خلیلزاد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریز بدل نه کړي، ښایي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له دوستۍ څخه دښمنۍ ته واوړي. خو په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې دوستانه دي. دغه وزارت ویان نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له توپیر پرته د ترهګرو د ځپلو په برخه کې اقدامات کړي او امریکایان د دې اقداماتو شاهدان دي.
تر کومه چې پاکستان پورې اړه لري، موږ له توپیر پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې دواړو، پاکستان او امریکا، اقدامات کړي. موږ پارټنران یو، په ګډه جګړه کوو او په ورته وخت کې د همکارۍ لپاره ځانګړي میکانیزمونه لرو، او پاکستان او امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې له ډېرې مودې راهیسې له یو بل سره همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان سره اړیکې سړې دي، خو د اړیکو د رغېدو لپاره هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د پاکستان پر ضد دا ډول څرګندونې کوي، خو ښایي د پاکستان پر ضد د زلمی خلیلزاد څرګندونې په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د نیوزویک په نامه یوې مجلې بیا د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان د رښتینې مبارزې له ادعاو سره سره لا هم د القاعده مشر یمن الزواهری د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیوزویک د راپور بې بنسټه وبلل. کوله. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې له امریکایانو سره ښې او ټینګې اړیکې پاللې او تمنی کیږي چې امریکا دې د افغانستان پر مسلې خپلې اړیکې له پاکستان سره خرابې کړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
تاسو پوهیږئ چې د دنیا پر مخ باندې لوی قوتونه تر ډیره حده پورې د خپلو جهاني اهدافو د تحقق لپاره سره یو ځای کیږي. کله کله تکتیکونه بدلیږي مګر اهداف هم ثابت پاتې کیږي. زه تر ډیره حده پورې په دې باور یم چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه 50 کلن یاري د دې باعث ګرځېدلې شي چې دوی ترمنځ دغه نږدېوالی او تقرب هم دغه ژوندۍ پاتې شي.
د ښاغلي خادم په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا او نورو قدرتونو له لوري د ترهګرو د ملاتړ له کبله دا ډول فشار ناراضي خوده د په خبره ده او پاکستان حکومت د دې ظرفیت لري چې په خړه ول دا ډول فشارونو ځان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د وخت 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. را سره اوسې خدای شپه صفی الله ستانګزي ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته په سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي. کابل ته د ښاغلي ماتیس د نننی سفر ډیر جزئیات نه دی روښانه، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت دفتر ویلي په کابل کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره ښاغلي ماتیس خبرې کړې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په حکومتي توقیف ځایونو کې له ناوړه چلند او شکنجې اندېښنه ښودلې ده. د خوست ښار اړوند کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوی او اوس سیمه د پوځیانو لخوا محاصره ده. که څه هم چارواکي د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې لسګونه پوځیان وژلي. د فرانسې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په منځلارۍ کاندید ایمانوئل ماکرو او ښي اړخي محافظه کار کاندیدا مارین لوپن سیالي وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 8 ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی نن د روسیې د بهرني چارو وزیر سرګی لافروف سره په کتنه کې وویل چې اروپایي ټولنه له روسیې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا نشي هیرولی چې ماسکو د کریمیا له ځان سره نوی ملحق کړي او په دې خاطر به بندیزونه په روسیې په ځای پاتې وي. او ډنمارک ویلي روسي هکرانو د دغه هیواد د دفاع وزارت ایمیلونه هک کړي وو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو دا د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم مرزي احمد زئی تا غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د الکوزی کابل په نړیوالو لوبغالي کې سبا سه شنبه د کرکټ د میلون لیگ سلې سلورم پړاو پیلې کی. د افغانستان د کرکټ بورډ په انفرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سلې د 15 لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي او د کرکټ د میلون لوبډلې یو شمیر لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. خغلی هوتک وایي چې دغه سلې به یو ونې دوام وکړي. د کرکټ د میلون لیگ سلې د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کابل کې پیل شوی چې له دوه کلن زنګو سیدا د سلورم پړاو پیلېږي. د جوزجان د بدني روزنې امر وایي چې په دغه ولایت کې افغان لوبغاړي لزیات او سونځو سره مخامخ دي. محمد صدیق فایز د دوشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په جوزجان کې افغان لوبغاړي د لوبولو لپاره ورزشي جمنازیوم او وسایل نه لري. خغلی فایز وایي چې په دغه ولایت کې د رسمي هنرونو او پینګ پونګ سیالۍ لپاره ورزشي سالونونه په کرایه نیول کیږي. نوموړی وایي چې دغه سونځې په وار وار په کابل کې د بدني روزنې له ریاست سره شریک کړي، خو په مورته نه کیږي. او د ال کلاسیکو سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د ریال مادرید لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال لوبډلې د ریال مادرید لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه پوزړو پوری سیالۍ تیر شپه د ریال مادرید د سانتیاګو برنابو فوټبال لوبغالي کې تر سره شوه. د بارسلونا لوبډلې دوه ګولونه لیونل میسی ووهل، خو د ریال مادرید لوبډلې تیز لوبغاړي رونالدو د ګول په وهلو بریالی نه شو. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د افغانستان پر وخت 11:15 ایبار او اتلتیکو بلباو په نیو کمپ استادیوم کې سره لوبه کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو پیغامونه چې را رسیدلی دي د اس ام اس په وسیله په دې اړه لولو چې د دندې د سرته رسولو پر مهال په د پاتې راتلو په صورت کې له دندې استعفا د چارواکو اخلاقي مسؤلیت دی که اخلاقي جرأت دی. را سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر اشرف غنی له ملي شورا څخه پاس شوي ځینې مصوبې نه دي توشیح کړي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د دوی په وینا د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې پر ولسمشر غږ وکړ چې له ځنډ پرته دا مصوبې توشیح کړي. جمهور ریاست وایي د ملي شورا لخوا تصویب شوې مصوبې به ډیر ژر د ولسمشر لخوا لاسلیک او توشیح شي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي شورا لخوا د تایید شویو مصوبو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او ولسمشر باید اساسي قانون مات نه کړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اسنادو له مخې ولسمشر د ملي شورا لخوا تصویب شوې 15 مصوبې نه دي توشیح کړي. موږ داسې اسناد په لاس کې لرو د مجلس 15 مصوبې له بده مرغه باید له قانون سره سم چې د اجرا وړ وګرځي. د ولسمشر له لوري ځنډول شوي چې دا په ښکاره ډول د اساسي قانون خلاف عمل دی او ولسمشر د دا شانکار صلاحیت نه لري. خو ښاغلی ابراهیمي د یادو مصوبو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل د ولسي جرګې اداري پلاوی او د رئیسانو کمیټه به په دې اړه له ولسمشر سره لیدنه ولري او که دا ستونزه حل نه سوه نو د ولسي جرګې عمومي غونډه به په دې اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د ملي شورا له لوري تصویب شوې مصوبې به ډېر ژر د ولسمشر له لوري لاسلیک او توشیح سي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپل ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د مصوبو د تفشی د ځن لامل د لاسلیک نوبت دی.
مصوبه چې دی هغه ټول ولسی جرګې له خوا تایید شوی مصوبه شوی هغه ډېر ژر تفشی کیږي او کوم ځان نه
د حقوقي چارو کارپو او د ولسی جرګې پخوانی غړی کبیر رنجباروی هغه مصوبه چې د رایو په اکثریت د ملي شورا له لوري تصویب شي د اساسي قانون له مخې د ولسمشر له لاسلیک پرته هم په دوو اونیو کې خپله قانوني بڼه غوره کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه شان له ولسمشر وغوښتل چې له پخوانۍ ژمنې سره سم باید د بې واکه شویو او سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي وړ او په کارپو وزیران ولسی جرګې ته د باورۍ اخیستو لپاره معرفي کړي. چولسمشي مانی وای ډیر ژر به معرفي سي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان دفاع وزیر عبد الله حبیبي او د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم د شاهین 209 قلی اردو په پیخه کې د پاتې راتلو له امله استفاګانې ور کړې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جرمنی د کم شمیر افغانانو د پناه غوښتنلیکونه منلی دي. د هیواد د 2018 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د په سلو کې د 48 افغانانو د پناه غوښتنه منلې چې دا شمیر د 2015 کال په پرتله په سلو کې 80 کموالی ښیي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانانو له څه کم 28,000 غوښتنلیکونو څخه نیمایي په جنوري او فبروري میاشت کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا رد شوی دی. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې یوازې د 48% افغانانو د پناه غوښتنه منلې ده. د جرمني ویب ورځپاڼې پساور نویا پریس راپور ورکړی چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2018 کال له جنوري میاشتې څخه تر فبروري پورې له څه باندې 8,500 پناه غوښتنو څخه شاوخوا 14,500 رد کړي دي، چې دا د 2015 کال په پرتله د پناه غوښتنو په منل کېدو کې 80% کموالی شوی. د ورځپاڼې په وینا په 2018 کال کې د افغانانو منل سوي د پناه غوښتنې 80% ته کمې سوې او سږ کال دا شمیر نور هم کم سوی دی. دا شمیر تر 55% کم دی چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل یې په اړه ویلی وو، او دا وروسته له هغه چې جرمني ته د دوو کلونو په اوږدو کې د میلیونونو پناه غوښتونکو په سیل کې د زرګونو پخواني طالبانو د احتمالي ورتګ خبر خپور سو، د جرمني دولتي پلټونکو ارس ول چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د کین ارخ غوند یوې وکیلې اولا جلپک د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د حکومت پر سخت دریځ انتقاد کړی دی، په ځانګړې توګه د دې په خبره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. میرمن جیل پک پساور نویا جرمن ورسپانی تویلی د پناغشتونکو دردولو او د خبرداری پیغام لیجلو حرکت د سیاسی موقف نتیجه ده. د میرکل حکومت د ګڼ شمیر خلکو د پناغشتنی منلو په خاطر تر انتقاد لاندې راغلی دی. دا وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې تیر کال یو شمیر حملو له پناغشتونکو سره تړاو درلود او حکومت رد سوي افغان پناغشتونکو په ډله ییزه توګه ایستل پیل کړل. میرکل چې د روان کال د سپتمبر د 24مې په انتخاباتو کې ګډون کوي او د څلورم ځل لپاره د جرمني د صدر اعظم لپاره کاندید ده، روانه میاشت افغانانو د ردېدو او ایستل کېدو دفاع وکړه او وی ویل د اروپایي اتحادیه یو شمیر هیوادونه هم ورته کار کوي. دی ویل په جرمني کې د 55% افغانانو د پناه غوښتنه منل سوې ده. د پساور نویا جرمن ورسپانې په وینا ټاکل سوې ده د دوشنبې په ورځ پنځم پرواز له جرمني څخه رد سوي افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته انتقال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکلي استعفا اخلاقي مسؤلیت دی. ساحل احمد صافي لیکلي د کوز کنر له ولسوالۍ څخه د شاهین قلوردو په پیښه کې ګرام کسان د قلوردو جګپوړي چارواکي دي. استعفا مهمه نه ده، باید اصلاحات رامنځته شي او په دې پیښه باندې باید پوره غور وشي تر څو له دې خطرناکې دې ته ورته خطرناکې پیښې نورې تکرار نشي. حبیب رحمان له کابل نه په خپل سمس کې لیکلي دا یو اخلاقي جرأت دی او دفاع وزیر ډیر ښه کار کړی، په نورو چارواکو کې به هم دا فرهنګ رواج شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي استعفا کول اخلاقي جرأت دی ځکه چې انسان باید په نیمه پوه شي. عبدالولي رحماني له لشکرګاه څخه لیکلي داسې استعفا د ځان خلاصول دي، دوی باید سم ځواب ووایي. عبدالنفیس سروري ل المار ولسوالۍ نه لیکلي ولسمشر که پوره پوښتنه له مسؤلینو څخه ونه کړي د شاهین د اردو په شان نورې حملې به هم وشي. مسلم له فراه ولایت نه لیکلي د استعفا ورکول د ایمانداره او با اخلاقه کسانو کار دی او دا یو اخلاقي جرأت دی. او حنیف له کندهار لیکلي یو حکومتي چارواکی د خپلو دندو د ترسره کولو نه چې پاتې راشي باید استعفا وکړي، دا هم یوه زړورتیا ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کیو، تاسو ته لومړی د عدالت پلټه کې او ورپسې د امنیت او چاپیریال پروګرام وړاندې کوو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیانو ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې د مدیر ستونزه راخسته ده. د وی په دې لیسه کې د درسي کتابونو د کموالي لستونزو سره مخ دي. د بامیان ولایت د کهمر د ولسوالۍ مرکزی لیسه یوازنۍ لیسه نه ده چې د درسي کتابونو د کموالي ستونزه لري، بلکې په دې اړه ازادي راډیو ته له ګڼو ښوونځیو شکایتونه را رسیدلي چې د کتابونو د کمبود ستونزه لري. د کهمر د مرکزی لیسې د درسي کتابونو د کمبود ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو لکوم زایم ټلیفون کړه؟
زه د کهمرد د ولسوالۍ نه ټلیفون کوم.
ستاسو نوم څه دی؟
نوم علاءالدین د کهمرد د لیسې مدیر.
خو ستاسو مشکل څه دی؟
شاګردان مو د کتاب مشکل لري، تقریبا 30% شاګردان مو د کتاب مشکل لري.
نو کتابونه څومره کم بود دي؟
زه وایم چې 30%
سلوخ فیصد شاگردان ما کتاب نلری و هم کتاب هم لری دیر کم کتاب لری به هر شاگرد 15 یا 20 جلد کتاب رسیگی
ده ده کم سینفونو کتابو ندی چه کم بود دی
امده مشکلات ما ده آتا اشپاک و نه دی او دوال اسوم تولگه مشکل دی
یعنی ده لولو سینفونو کی کتابو ندی
ده لولو سینفونو هم اشتاه و ده لومله یا تدری هم اشتاه
نو تاسی ده مشکل سنگ رفا کوی
مو خود استادانو نوت ورکوی ده شاگردانو که یو یو کتاب اشتاد اگر نوت ورکوی
نو پا ده نوت ورکوی خوب ده استاد دیر وقت زایی که گی کنه
چاره نشته
دغه مشکلم ولایت ته ویلې د پوهنې ریاست ته م رسولې
ولې رسولې مونږ د مدیریت معارف نه تقاضا کوو چې مونږ د کتابونو کمبود دی یا تر اوسه کتاب هم کمبود دی با وجود د کتاب هم کمبود دی
یعنې تاسو سره څه وعده کوي چې دا کتابونه به کله پوره شي
نه پوهېږم د کله پوره شي د هغوی کار دی
په دې ژمنې څومره وخت تېرېږي
نږدې وعده کړې ده چې ما پوره کوي کتاب مشکلات تاسو ته
دغه لیسه ده د دې لیسې نوم څه دی
لیسې مرکز کهمر
د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې
تر دولسم صنف کې درس وایي ډېر شعبه لري چې هر ډېر شعبه لري
د شاګردانو تعداد به څومره وي ټول مجموع کې
یو زره د درې سوه یو زره درې سوه
تاسو مشکل په دې څه کې زیات دی
ډېر مشکل دی ډېر مشکل دی خصوصا د پاکاري د ناحیه سره
تاسو دوه مشکل وویل یو د پاکاري مسأله ده چې ملازمین کم دي او بل کتابونه
ملازمین هیڅ نشته یو نفر ده یو نفر مونږ به یو نفر ملازم لرو چې پخوا شپږ نه کسب وو او تنقیس شو
دا ولې تنقیس شو نو دا خو لویه لیسه ده
نه پوهېږم پته نشته دی چې ولې تنقیس شو دی زه نه پوهېږم چې دا څنګه شو
نو ستاسو غوښتنه څه ده اوس
غوښتنه مونږ کې بیرته تشکیل د ملازم مونږ ته ورکوو چې د کمبود کتابونه مو ته پوره کړه زمون لیسه ډېر شعبه لري یا ډېر صنف لري څلوېښت پرسونل هم شته چې یو نفر ملازم دی هغوی نشي کولای چې صنفونه پاک کوي
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزو مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې مدیر آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د درسي کتابونو د کموالی ستونزه لري دی وایي دا ستونزه د سیمې چارواکو ته هم رسولې خو تر اوسه حل شوې نه ده په دې هکله ستاسې نظر غواړو
کتابونه برخه کې ستونزه حقیقي ده دا د دې هفتې چې مطالعه په کتابو رسي د تمیلي کتاب نه درس مخکې نه دی دلته نور وسایل هم نشته کتابخانې هم نشته ماشومانو پلرونه میندې په کور کتابونه نه لري وس هم نه لري نو سږ کال یو مشکل جوړ شو چې هغه موږ کتابونه په وخت چاپ شوي او په خارج کې چاپ شوي وه کمپنۍ چې موږ ته چاپ کړي وه موږ یو پوښې ستونزه وه هغه خو دهغې په منځ کې موږ به قرارداد هم وکړو چې کمپنۍ د ستونزې د حل سره زر کتابونه انتقال شي خو کله چې هغه حقوقي ستونزه حل شوه هغه د ترانسپورت کمپنۍ پښیمانه شوه ځکه نرخونه پکې تغیر راغلی او پروسه له سره باید شروع شوې چې هغې وخت یو بیا خوشبختانه جناب صاحب ولسمشر موږ سره مهرباني وکړه او موږ حمایت کړو دفاع وزارت ته امر وکړو چې کتابونه سر کال دوی د نظامي کاروانونو د موټر لار ناجل انتقال شي نو اتلس سلایتون تمارف وزارت خپله رسولي پاتې شپاړس سلایتونو کې هم د دفاع وزارت موږ سره مرسته وکړه چې ټولو ته تللي او یوازې بامیان او دایکندي او نورستان درې ولایته چې لارې دام نه دي اولته د دفاع وزارت کارون نظر غرنه کړي نو بیا هغوی ته وعده یې راسره کړې چې په همدې هفته کې به انشاءالله د تیارور لار نه انتقالو نو موږ دغه سوالی او دغه مکتب د متعلمینو والدینو ته ډاډ ورکړو چې اول خو دې څه کار وکړو چې د مسلې موږ سره شریک کړو کتابونه ستونزه چې ما تاسو ته ویلې هغه انشاءالله په دې درې ورځو کې بامیان ولایت انتقالېږي او بامیان شون داخل کې امنیت ښه دی په یو دوه درې ورځو کې بیا مکتب ته انتقالېږي نو یو هفته مزمز کې به انشاءالله دغه متعلمین کتابونه ولوشي
شینواری صاحب سربېره د کتابونو په ستونزه دی وایي چې دغه لیسه ډېر ټولګي لري ادارې هم لري په خوښ شپږ ملازمین لرل او اوس یوازې یو ملازم لري دی وایي چې دغه ټولګي او ټول مکتب په خپله ښوونکي او زده کوونکي او اداري پرسونل پاکوي آیا دې ښوونځي ته به ملازمین زیات نه شي
د ملازم خو ما وویل شپږ خو ډېر زیات دي او مکتب ته نو اتمن دا تشکیل غیر عادلانه توضیح شو او اتمن د بامیان ریاست به دا تصمیم نیولی چې هغه بسونه نور یو دوه ملازمین هر مکتب کې شته دي او
نظر په تعداد متعلمین او سنفونو او نور ولس باید حمایت وکړي د مکتب ساتنو کې او متعلمین او معلمین یې په پاکولو او په پاک ساتلو کې.
ښاغلی شینواری، دغه مدیر صاحب وایي چې په دې ښوونځي کې 1300 زده کوونکي دي، آیا دومره لوی ښوونځي ته یو ملازم کافي دی؟
داس مکتبونه مشته چې 3000 متعلمین لري، یو ملازم لري، پرسنل نه لري، تشکیل نه لري.
په دې سکه کوم پلان او تدابیر هم نه لري.
موږ معلمین باید اول پوره کړو چې مکتب ملازم وظیفه چې د مکتب پاکول او ساتل دي، پاکول او پاک ساتل باید متعلمین او معلمین خپل تصمیم ونیسي. او موږ به ډیر فارې ولای هم جوړو دي به تربیت کوو ډیر فارې، ځکه چې ما خو د جاپان جرمني مثال درته ذکر کړ چې دا ټول نه پرمختللی او ماړه او پیسېدار ملکونه دي، چې هغوی خپل مکتب خپله پاکي ساتي. افغانستان غوندې یو غریب ملک ته ډېره مشکله ده چې 1500 مکتبونو ته شپږ ملازمین ونیسي، دا خو 1000 نفر کېږي. ملازم په برخه کې مشکل خو ډېر عام دی، او موږ 1500 مکتبونه لري، یعنی 1500 خوشاک مکتبونه کاري وته یو ملازم اضافي ورکړو 1500 بسونه نه وي، او دا زموږ لپاره عملي نه ده. نه پیسې ورته لرو نه پلان لرو، او ټول هیواد کې دا ستونزه ده. دا یو مکتب منحصره ستونزه نه ده، نو د حل لارې دا ده چې خپل معلمین متعلمین خپل مکتب په پاکولو ساتلو کې برخه واخلي. ډېر پرمختللو ملکونو لکه جاپان او جرمني کې متعلمین فرضي او معلمین په شریکه راوځي، اول خپل سنفونه مکتب پاک او افتخار هم کوي، ځکه د مکتب نه کولی دی بل نشته او سړی خپل کور پاک یا خپل مکتب دا بد کار نه دی. شکر.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0. ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دهیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې دا د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحي سازمان په واسطه باندې همکاري کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کړو، ترڅو چې د وښه کولې مونږ ته آگاهي پرتبات باندې معلومات ترلاسه کړي، چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولای شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذی خدمات ور برابر کی، ترسو وشی کوله چه په مجموع کې د تغذی حالات وضعیت خیک. دغه سرورن سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتونه د معلوماتو راټولول ده، چې په دوه برخو ویشل کیږي. د صحی مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولېږي، او د 1800 د ټولنې په سطح باندې د صحی پوسټو څخه دغه معلومات راټولېږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقېږي. اما د ټول ولایت د تغذی د وضعیت د څېړنې یا نمائندگی نشی کوله، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهی ترلاسه کړي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده. وزارت صحت هم یو نوی پروګرام ده. افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي، او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله شپږ کاله وروسته دا د واخیست چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده پغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه سرویلانس پروگرام کله پیل شوه ده او څومره مده کې چې دغه پروگرام روان ده او څومره بریالي ده دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویل، یعنی دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې وو، مګر د 2014 د نیمه نه راپدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوه ده. او کوم هدف چې 15 او یا یعنی صحیح مراکز او 1038 هغه د ټولنې په سطح باندې د سی پوستي اته دغه پروګرام تطبیق شوه ده، او موږ سه لاسته راوړنې هم لرو په دغه ارتباط باندې.
چې
دغه نه دا چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس دا جوړ شوی عامې تغذیې ډیپارټمنټ په سطح باندې، یعنی خپله د نېشنل په سطح باندې دغه راټول شوی ده. لازمي مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده، او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي، یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوی دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوی، یعنی هغوی ته ترینینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فاینل شوی ده، ګایډلاین ترتیب شوی ده، او مختلف چک لیستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوی.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کړو، زه ساتمه هغه نه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توسعه ورکړله، هغه نه وروسته 12 اوس په سلور دي ولایت دغه پروګرام تطبیقیږي. یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 1038، یعنی د ټولنې په سطح باندې، یعنی صحی پوسټیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړې توګه د میندو او د کورنۍ څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښدي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده. یعنی خلک دینه ډیر آگاهی او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي، د ماشومان د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي، نو دوی په تماس کې دي. مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دی په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوی وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي؟
خبره درته وکړم چې دا د وزارت ساتم، اول دا د وزارت ساتم یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان موږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل موږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي د دې قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي، کومې مندې چې هغه امیندوارې د هغه وینې اخیستل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومان موږ هغه څېړنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه باز صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص 115 او یا صحی مراکز کې، او په 1038 صحی پوسټو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو، چې موږ ته یو وزه وښي، یو وزه موږ ته وښي چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کړي، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کړي چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څېړنې کوي تر څو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي، د دوی په اړه ته وایاست چې دوی څومره مسلکی خلق دی متخصصین دی
یو خود د وزارت ساتامه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري یو نېشنل کوارډینېټر ته بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکی کسان چې دغه پروګرام را ګوري اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مسؤول دی پروګرام یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي او پم دې شکل باندې پټولنه کې د ټولنې سی کارکونکو د دې مسولین دي چې دا پروگرام کې دوی اړتیا لري او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکي
بلې استاسو د کار په وړاندې د کوم پروسې لړۍ چې وي اتمنځنی خندونه او ننګونې هم وي داسې سم مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې استاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې مګر بیا هم د غمنتی لازمونه شو کولای کنه چې په منظم شکل باندې با سایت لارډ شو هغه ځین څخه نظارت وکړو وي ګرو چې الته کومه صدقه مسار تر رسول کیږي او کله کله د راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لګل کیږي او د ټولنې په سطح باندې هغه سی کارکون کې چې دلته کار کوي هغه ماشنه لري هغه رضاکاران دي نو لکس دی پاغه برخه کې موږ سم مشکلات لرو چې دا راپورونه چې موږ ته په میاشت هغه لیکي سپاغه کې ځان پیدا کوي کله راپور ورکي او کله راپور نه ورکي او دی باندې موږ توجه کوي چې څنګه وشه کول زات ساتم او ورسره همکاران مثلا نړیوال سی سازمان یونیسف وشه کول چې دا پروګرام لا هم تقویه کو او بهترې کو تر څو وشه کول چې په پایله کې دا پروګرام د یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دي واخلو او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.